په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږې یاسین بلې 12مه د سپتمبر 3مه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د واستولو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې سر لننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اوري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نشي. طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکارۍ پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشری مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نشي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان مرکزی بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او طالبان د اګست له ولسمې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانې وزارت وایان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیوزیلند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګنا وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تروریستي برید وبلا او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کیدونکې د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا شپاړس پوستې نیولي او د دې ولایت پر څلورو خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته اوږده شوه. طالبان وایي په پنجشیر کې له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تېر شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دښمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دښمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 1500 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
کریمی په خبره د پنشیر ولایت نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي. 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ شوي دي.
خاغلی دشتی هغه راپورونه هم رد کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینې سیمو ته ورننوتي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیله ورنه کړه. طالبان ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن پنځمه ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تیره شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلورمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تمبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلوي د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به مونږ په یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خل سره د شرم خبر ده.
بل د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره هڅه پراخه کړې ده. کچېره دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نیوي پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مخته و، پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې ړنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزي، نوې قوانین نشته، زړه قوانین عملي کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بي قانوني راځي او د بي قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده د حل لارې، دا دي چې دغه انقلابی دوران لند کړی شي. همدا نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه موارد چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت او حکومت خپلې چارې مخته وړي، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابی حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد به اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامات خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تمام سیمه یا 99% سیمه د دې په لاس کې دی او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته پندې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکن نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړئ، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نه میاشت پورې تر لاسو میاشت پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظامو غوندې درغلې نه، او د تاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته ګدو او علما او روحانین به تاسو ته راهنمایي وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسب خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شمول حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سیوه حکومت ټینګار کاوه. اوس شکونه ست چې طالبان شایو نه توانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شمول حکومت نشي کېدلی. ټول شمول حکومت شل کاله هڅه اور باندې وشوه. میراثي افراد او اشخاص د ټول شمول په نامه باندې چې هر څوک پکې هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دی وکم چې دا د اوس ټول شمول شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شمول چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکی چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې جوړې کړې. دا ټول شمول حکومت نشي کېدلی. ټول شمول حکومت یعنی څه؟ تور سپین ښه خراب قاتل جانی دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ دا ټیم کار نشي کولی. تر اوسه پورې کار نه نشو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شمول حکومت راشي دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شینونکی ډاکټر صلاح الدین سیدی و چې د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه څرګندونې کولې. د پنشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دوړ لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهاله شپارس پوستینی ولی خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکوري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالانی په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې وویل چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو شرونو په څیر به شوزو ته هم پراتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د شوزو د ګمارل کېدو په اړه څه نوایي نور په دې راپور کې.
د افغان میرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د میرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکو حکومت په لوړو څوکیو افغان میرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې په خوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاونانو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارات له خوانه هیڅ کله توجه نه دی شوې.
اغلی کوهستاني وای زیات شمیر افغان میرمنو او جنو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او ډاکټورا ترکه چیز دا کړی لري. نو موري له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوله سيزو کې د میرمنو لاستراوړنی وساتي. په کابل کې د میرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر میرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو د لاستراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلونکو حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه مرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي او دا به سی په کومه باندې باندې به وي دا به پراتلونکو حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکو کې اعلان سي هلت به واضح سي ولې اوس واضح دی هغه دادي سی کوم حقوق سي الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه مرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تضمین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شیر محمد عباس تنگزی له رسنۍ سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان مرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخي کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي خو له خزینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان مېرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د مېرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د مېرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1800 او 15090 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی ټوبونه ټاکلی او لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 4 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنځشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لټوګي څرګند کړي. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. شغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړ شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شو دل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو څلوېښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو شلار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غوړي تر څو هغه ماينونه وکړي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز د ازماین والم دوه می پیله لاس ور کړی، یو لاس دواړه سترګې مې نه ویني، یو می ګردل لاس ور کړی. یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدلې، دغه ډیره غټه ضربه د سیماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوه او د بدن ډېرې غړي للا سور کړی دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړی، خو د خزو ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وجلی هم دي. د دغه ماينونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړې دي چې د غزنی وسیدونکو وس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماينونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خې خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماينونو له امله مرګ ژوبلا وخته ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی، دی وای ډیرې داسې پیخې لیدلې دي چې دغه ماينونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماينونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس کولې د مو غښتنه د 10000 باید ټوله کې ځکه خلک تګ را تکو کې دا شاوخه کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماينونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه ماينونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونځه کې په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه ماينونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه ماينونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبه الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخکړې شوی ماينونه وکاږي ترڅو خلک له شره پامان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات ماينونه پکې ایښودل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماين پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوی ماينونه پاک کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دماده پیغام واوري مجاهدین څخه مې دا هیله کیږي چې شهیدان عالمین او معاش دي منقطه کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت پر سوی دا او بانګو ته نه دی حواله سوی هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت دا ماش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی چې د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکه ورکول حرام دي. تاسو ملت ته رښتیا وایست چې تاسو مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پافته کې شل زره ورکوي، مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي دي وضاحت ورکړي. خلکو ته تشویش مې جاته وایي، خلکو نو ذهنی لیوانی کې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي وو. 2500 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وی وړو، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه ووځو، که کوم ملک ته ځو د امریکې پیسې استخبارات یې وایي، او حتی دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې وړاندې نور راپورونه هم لرو. خو اوس له نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویټرز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لار غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیز ولادیواستوک ښار کې د ختیز اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارد شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوته، یو څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پېښې نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارد پانګونه وکړي ترڅو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست په خوست کې د پانتونونو معاصلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دی په چولګیو کې د معاصلانو حضور زده کړي پایل سي. نور حل په دې راپور کې
په خوست کې معاصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د معاصلانو حضور زده کړي پایل شي. دوی زیاتوي په ورستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او بخښره شوی د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د معاصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغیزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی، نو پوهنتونونو کې د حضور زده کړې پیل شي.
اوس لیل الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرسخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضور زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو سازانه آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتې د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکنی درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتې څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه موټر په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاندوایی که چیر دا کار جر و نشی نو محصلان سر دا اندیخ نشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونون پرتا دلائیو قوانین و بدلونه که چیر دا بدلونون جر تر جر رامنسته نشی ما تخکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو
وار د مخه د کورونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب سي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواده تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي کشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو تر څو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسه فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا څوار لزر محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا خوره شوې، د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغه پروژې سره قرارداد پای ته رسیدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته شوې دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه را په دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید دا تمدید شوی وای. خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو، بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ شوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود، د امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو تسکله راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روختون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روختون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
آزادي او اوریدونکی
د آزادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې اومه. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په دود امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بیت المال چیر کو شریپوری چیر کو او نور هم دغه دولتي ټول چیر کړل ظلمونه وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیون افغانان د دې طالب په نامه مړه کړل. اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژني خو د داعش هم تاسو پیدا کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی احمد مسعود نے دعا پیغام دے سیدی ہم تسلیم سے قرآن حکم دی ومن یا قرآن تے دی تسلیم سے او کہ تسلیم سے دکلا فل اربع دی بولار سے خسرہ دنیا و اخرت بس یا او مجاہدین تم ذات ایران دے کہ تسلیم دی سے نے دریش پی دی وقت ور کے زما پیغام بخام حاضر خبروی تو خبر لا کہ یتے شکایت حق نہ رہی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مسعود زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی پدا چم کی گټه وکړه ته بینک وکړه اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیز ته بالا چی کوي. ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې یا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلال د هلمند ولایت غریشه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کې نوی فصل ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه څوزه ده چې مثلا په شتوګه باندې د خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان تر خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سره شارونه سم کړي. دغه پیغام دی الله تعالی دې دته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور د ننګرهار ولایت ما د سره تماس کیمه او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړي دي لکه افغان او افغانستان د خاورې نه راګیدنه نه و او دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و دا د منګ د افغانان د لپاره غلط شرم دي او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابر شي باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي ادب او ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک لاسوینه وکړي او بل د هر افغان ته باید کادر وړ احترام هغه ورکی ورته چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي دغه په افغانستان کې نور داخلي ته او چې څوک په دې خاور کې لاسوینه کوي د افغانانو بې دفاعي غواړي مسلمانانو او خرابونه غواړي خوله دې تباہ برباد کړي. الله دې بس دغه ملک جوړ کړي د خلکو هر افغان پور په کور باندې خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف اللہ غزنی خان تازہ ریڈیو کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مدادا دی امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو او دوی سره په تیرو شلو کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي هغه د تشویش سره مخامخ دي.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي. تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې 40,000 ورکړي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته. که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي وي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مه ایجاده وي. خلکو ذهني لیوالي کړي ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالته شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح په اسلام کې خو دروغ نشته. واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر شوي که یو ځای کښېږدي په یو رود په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یله خلک ماتی د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د شارصفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره